Adiós.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سفید ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې او د ماښام تر اوبه روان وي. پیل په دوه سهارنیو خبری مجلو کېږي. اوسنۍ خبری مجله ډېر شتقیده چې زه سالی د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبری مجله کې د شیکاګو کانفرنس په اړه بیلابیل مطالب او مرکې درته لرو. د عادله فدایي محض کومه ډله ده؟ په دې خبری مجله کې معلومات ور باندې اوري. نور مسایل هم څېړو او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه ده، د غبرګولې یا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 28مه. پیل په خبرونو کوو. ناټو وایي تر 2016 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل شراکت ته دوام ورکوي. ایساف وایي په کندهار کې په زیاته اندازه منفجره مواد نیولي. د پاکستان ولسمشر د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په برخه کې د یوې حل لارې غوښتنه وکړه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په شیکاګو کې د دې سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي او ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې ناټو به له افغانستان سره په 2014 میلادي کال کې هم د جنگي ماموریت له پایته رسیدو وروسته خپل شراکت ته دوام ورکړي. بلخو د امریکا ولسمشر بارک اوباما یادونه وکړه چې د ناټو مشران له دغې غونډې څه غواړي ترلاسه کړي.
Over the next 2 days we'll meet first as allies and then with President Karzai and our
دوی په دوه ورځې کې به موږ لمړی د خپل متحدینو ترمنځ غونډې ولرو او وروسته به له ولسمشر حمید کرزی او نورو نړیوالو متحدانو سره کتنې ترسره کړو څو په افغانستان کې د انتقال د پروسې بل پړاو مشخص کړو. همغه څه چې موږ په ګډه د خپل امنیت لپاره قرباني ورکړې موږ به په یو خلو او په ګډ تصمیم سره دغه ماموریت بشپړ کړو. د شیکاګو د دې کانفرنس په اړه نور په همدې خبري مجله کې ایساف ځواکونه وایي چې افغان او امریکایي سرتیرو پرون د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې په زیاته اندازه مهمات او چاودیدونکي مواد نیولي او له منځه وړي دي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مواد د سیمه ییزو پولیسو په مرسته ترلاسه شوي وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له متحده ایالاتو وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ کړکیچ زیات کړي د یوې دوامدارې حل لارې په پیدا کولو کې مرسته وکړي. زرداري د غوښتنه په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر میرمن هیلری کلینټن سره په کتنه کې وکړه. د پاکستان حکومت ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر ته له 8 ساعتونو بندیز وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. پرون وختي حکومت دغه ویبپاڼه په دې خاطر بنده کړې وه چې پکې داسې مواد چې د اسلام ضد بلل شوي وو خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو پرون ویل چې دی خوشبین دی له ایران سره به یو توافق ته ورسیږي چې له مخې به یې د هغې ادارې ته اجازه ورکړل سي څو د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خپلې څېړنې له سره پیل کړي. خو امانو د یادونه هم وکړه چې هیڅ شی یقیني نه دی.
وی نید تو کیپ اپ د مومنتم.
د وی مشته په کار د چې مخ په وړاندې ولاړ سو. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې ترمنځ په ورستیو خبرو اترو کې ښه پرمختګ شوی. فکر کوم چې اوس د دې وخت چې زه تهران وګورم او د ایران له عالی رتبه چارواکو سره مستقیما خبرې اترې وکړم. د ازادي رادیو ده. د اسرائیلو کابینې پرون په ځانګړي غونډه کې د بیت المقدس ورځ ولمنځله. د بیت المقدس ختیځه برخه چې په عربو پورې تړلې اسرائیلو 45 کاله پخوا په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې وه. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې کابینې پریکړه وکړه چې په راتلونکو شپږو کلونو کې دې په بیت المقدس کې د توریزم د صنعت او لارو د پراختیا لپاره 90 میلیونه ډالر بیل سي. او د سربیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې تومیسلاو نیکولیچ د انتخاباتو دویم دور ګټلی دی. د آزاد انتخاباتو او ډیموکراسي مرکز وویل نیکولیچ د تېرې یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په سلو کې 49.4 او د هغه رقیب اوسنی ولسمشر بوریس تادیچ په سلو کې 48.4 رایې ګټلې دي. تادیچ خپل سیال ته مبارکي وویله.
građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav.
David Srbija Halgunan fajsala vukra će Tomislav Nikolić da Srbija novi ulasmašer bi. Za Nikolić ta mubareki vajam da Adilana Award barjali tu obru. Za da de sahti dan de patr saraka voliki da da barjavu hilakavom. افغانستان کې د سهار بجې او څه باندې 15 دقیقې سوې ورزو د خبري راپورونو برخه ته په خبری مجله کې د شیکاګو د کانفرنس په اړه معلومات درکوو. دغه کانفرنس به نن د دویمې ورځې لپاره هم روان وي او ټاکل سوی د نړۍ ځینې مشران له افغان ولسمشر سره جلا کتنې هم ولري. د دې کانفرنس او د پاکستان د نیت په اړه له یوه سیاسي مشر سره مرکه درته لرو.
چونکه دا مداخلت بنیادی مرکز د اسلام آباد یعنی خاوره اوسېدلې.
د شیکاګو کانفرنس تر څنګ په یو بل راپور کې د معلومات درکوو چې د داد الله فدایي محض کومه ډله ده.
خود دا کسان دی آی ایس آی نفر دی آی ایس آی کوم سی عمل په افغانستان کې او خل په دې چې زاد د تسوک متوجي نسی دی یو نیم پچاک دی چې دا د پلاني محاسو.
یو افغان چارواکی وای ایران او پاکستان د دولت وسلوال مخالفان تقویه کوي. نړیوالو رسپانه ته هم کتنه کوو. د ژوند پرنګونه کې له یو ډرایور سره د زړه خوله اوري.
در بس پسې ګرځم سپرلی نه جګم ډیر وړم چې څوک پیسې نه وي وړم مخته.
دا خبری مجله تر او بجو او دیر شو دقیقو ده. مخکمو په خبرونو کې ووردل چې پرون په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه پیل سوه. په افغانستان کې د ناتو راتلونکی رول د دې سرمشریزې د اجنډا یوه اساسي مسأله ده. په دې سرمشریزه کې د ناتو د 23 غړي هیوادونو او نورو متحدینو شاوخوا 500 مشرانو او عالي رتبه چارواکو ګډون کړی دی. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دې غونډه کې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال هیدر ماهر چې د شیکاګو غونډه له نږدې څاري د ناتو پرانیستونکو غونډې ته د افغانستان په اړه د مشرانو د سرګندونو او د غونډې په حاشیه کې د مشرانو د لیدنو کتنو په باب یو مفصل راپور را لېږلې چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ناتو مشران د شیکاګو په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې اړه چې له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته چې د دې سازمان محارب ماموریت پای ته رسیږي په څه ډول مرسته کولی شي غواړي قاطع پریکړې وکړي. پرون د غونډې له رسمي پیلېدو مخکې یو شمېر مشرانو له یو بل سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې دغه لړۍ به نن هم د ناتو د سرمشریزې په حاشیه کې دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د دواړو مشرانو کتنې یو ساعت دوام وکړ. له خبرو وروسته اوباما او کرزي په یوه ګډ خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې وکړې. اوباما وویل چې د ناتو سازمان 24 غړي لري د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګډ تصویر لري چې هغه په دې هېواد کې د امن او سولې ټینګښت دی. اوباما زیاته کړه د شیکاګو د غونډې یوه اساسي مسله هم پر دې څرخي چې دغه هدف په څه ډول ترلاسه کېدای شي. اوباما وویل دا یو کرزی دواړه په دې باور دی چې په روانه جګړه کې پر سمې لارې پر مخ ځي او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه د هغې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې له مخې د افغانستان جګړې ته د پایټکه ایښودل کېږي. هغه وویل متحده ایالاتو دا درک کړی چې د افغانستان خلک غواړي چې ډېر ژر په هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. موږ ډاډه یو چې پر سمې لارې پر مخ ځو او د ناتو د مشرانو غونډه به دا په ډاګه کړي چې نړۍ د هغې ستراتیژۍ چې موږ جوړه کړې ملاتړ کوي. اوس زموږ دنده ده چې هغه په اغېزمن ډول تطبیق کړو او زه دې باور يم چې موږ دا کار کولای شو ځکه یو دلیل د افغانانو توانایي او زخ زیات پیاوړی کېدل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له مالی ورکوونکو څخه چې له مالی پلوه یې دغه څه باندې لس کلنې جګړې بارته اوږي ورکړي مننه وکړه او وی ویل افغانستان غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي او په راتلونکي یوې لسیزه کې د خپلو ادارو د پیاوړي کولو او د ادارې د ښه کولو لپاره کار وکړي. کرزی وویل افغانستان نور نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په اوږو بار وي.
Good meeting today.
موږ نن ښه غونډه لرله. افغانستان یو ځل بیا د انتقال د پروسې په اړه په خپلې ژمنې ټینګار وکړ چې دغه بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ کړي او په 2014 میلادي کال کې به زموږ ملګري له دې هېواده د ځواکونو ایستل بشپړ کړي چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیوالې ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناتو غونډې ته په پرانیستونکو وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناتو له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او له دې هېواده په وتلو کې به بیړه ونه کړي. راسموسن وویل موږ به په ګډه په افغانستان کې خپل راتلونکی رول مشخص کړو. موږ به دا یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د مسؤلیتونو د لیږدولو بهیر بشپړ کړو او موږ به د افغانستان له خلکو سره له 2014 کال وروسته د اوږدې مودې شراکت ژمنه وازی راسموسن دې ته اشاره وکړه چې که څه هم د فرانسې نوي ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې غواړي په روان کال کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، دا هیواد بیا هم په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي. په افغانستان کې د ناتو لخوا د انتقال د پروسې په بریالیتوب کې د پاکستان رول هم ډیر مهم دی. ناتو له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته هم په دې غونډه کې بلنه ورکړې.
ومر دل چې د شیکاګو کانفرنس بنن هم روان وي او په دغه کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د شیکاګو کانفرنس د اهمیت او د پاکستان د نیت په اړه په کوټه کې د ازادي رادیو خبریال برکوال میاخیل د دولت د اپوزیسیون پښتونخوا ملي او امي ګوند لمرستیل عبدالرحیم مندوخیل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې کانفرنس د سیاسي اهمیت په اړه پوښتلې ده.
دا کوم چې اوس شیکاګو کانفرنس دی یا تم دې د مخه بون کانفرنس او استنبول کانفرنس، دا ګډ کانفرنسونه دا بقاعده دا ټول ملکونه چې دا کانفرنسونه کړي دي هغه پر دې متفق شوي دي چې افغانستان یو آزاد ملک دی. افغانستان ته مداخلت دا څه شي مختلفې طریقې هغه افغانستان ته د مداخلت دي، دا پکار دی ختم شي او پر مخ باندې دا دنیا ټوله پر دې متفق نه شي، پکار دی چې بیا د افغانستان کومک وشي، یعنی خصوصي طور په نظامي معنا کې هم او په نور سیاسي حساب په دې ټولو معناو کې پکار دی چې د دې کومک وشي. دا اصلي محور خبر پښتونخوا ملي اون پارټي موږ له اولې ورځې دا ویلو چې افغانستان کې مداخلت منډېدل پکار او له دې علاوه بیا د افغانستان سټیټ سټرکچر شي وهل شوی و هغه پکار چې بحال او د هغې ادارې ټولې جوړې شي. پاکستان چونکې دا مداخلت بنیادي مرکز د اسلام آباد یعنی خاوره اوسېدلې ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره وربلل شوی دی. د ناټو ځواکونو مشر اندرس فوګ راسموسن نن ویلي دي چې ولسمشر آصف علي زرداری ته په پاکستان کې د ټیروریزم د مخنیوي لپاره څرګند پیغام ورکړي. څه فکر کوي چې آیا دغه پیغام به څه وي او د دې پیغام د عملي کولو صلاحیت به ولسمشر زرداری ولري؟
دا کوم چې د پاکستان کې بستا یاد وي چې د پارلمنت مشترک اجلاس اوس یو متفقہ دوام متفقہ دغه الفاظ دا دي چې ترګری انتیا پسندی د پاکستان بدترین دشمن، لیکن اوس دا دنیا پر متفقہ د سنتریزم ختمه ده اوس یعنی نړۍ هم متفقہ ده پاکستان هم متفقہ. نو هلته بالکل بجګای د دې چې د پاکستان حکومت د ترګری په خلاف ودری او نور ملکونه کومک وکړي. نو زرداری صاحب پر دې باندې بېخي صحیح دی. لاغه وخت چې ورور زه خپل ملک له ترګرۍ خلاصوم دلته دوی دا نور عناصر چې دي هغه بیا ورته چپه ولاړ دي، هغه وایي چې ورور دلته به د ترګرۍ اډې وي او د هغې څه به مداخلت.
په کوټه کې د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مرستیال عبدالرحیم مندوخیل و چې د شیکاګو سرمشري زی پر اهمیت خبرې کولې.
د شیکاګو سرمشریزه شیبا په شیبا له ازادي رادیو
راځي د ننګرهار له خلکو وورو چې له دغه سرمشریزه څه تمې وغوښتنې لري.
د ننګرهار ولایت خلک د شیکاګو له کانفرنس نه هیله مند دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره به د مثبت پرمختګ لامل شي. دغه ولایت استوګن وای هغه هیلي چې افغانانو له نړیوالو نه لرلې په سمه توګه نه دي عملي شوي او په کار ده چې تر دې وروسته نړیوال د افغانانو غږ واوري. د شینوارو یو قومي مشر حاجي ملک عثمان شینواري وویل
د شیکاګو کانفرنس خو شروع کېږي، دغه موږ داسې لویه دودیزه جرګه کې مو برخم کې خښته اشتراک هم کړی، هغه ته موږ مادي ټاکلې دي چې په دغه ماډو باندې افغانستان کې دغه پاتې کېږي امریکایان د 2023 کال پورې، خو هغه ته موږ لا هټا کړې ده. بل دا چې دوی راغلي تر اوسه پورې دوی چې کوم کومکونه کړي دي د دې ساري موږ هیڅ ګور نه ګورو، ولسونه او اطرافونه خو د دې کومکونه هیڅ دغه نه دي. دوی موږ سره څه شي کړی دی؟ دوی موږ ته بیل کیو خو کوم باندې موږ ته تړلې ده، کوم هسپتال موږ ته داسې هسپتال جوړ کړي چې په هغه موږ سہولت شي، یا د پاکستان نه مړ شو یا د هندوستان نه مړ شو، خو پاکستان له جزو التم دغه په نوم باندې نیسي چې دا افغانان دي او تورستان دي، هندوستان له جزو دلته 2,000,000 روپۍ لګي، دلته 2,000,000 روپۍ کوم افغان سره دي. منګه کانفرنس باندې باور لرو، اعتماد پر لرو، کوی نه کاندي منګه په دې شان باور لرو.
د ننګرهار یو بل سیمه ییز مشر هم وویل په کار ده چې نړیوال پر رښتینی توګه د افغانانو لاسنیوی وکړي.
معلوم حاجي غنی خیل بده داس پسله وکړي چې روغه پسله وکړي او دا روغ کار وکړي، زمکه جوړه کړي، وطن جوړ کړي، نیرونه راته جوړ کړي. زمونږ خو د کوی نه کار نه کوي، خو زمونږ د دې نه کار کوي چې وړي نیر راته جوړ کړي، دا زمکه راته خړوبه کړي، دا وطن راته خړوبه کړي، او دا ولس راته جوړ کړي، او خو پولیس راته وټاکي او برابرې کړي، خو حکومتونه راته جوړ کړي.
یو بل سپینګیری وای په شیکاګو کې د کانفرنس نه هیله د افغان ملي پوز او پولیسو تقویه ده او بس.
ما نوم حاجي ګل روخان ده، شتابو غونډې همدا هیله ده چې ملي پولیس ته تقویه کا او موږ ته د ډیمونه وتړي، موږ وطن آباد کا خړو به په وو. شتابو غونډې نه موږ همدا هیله ده چې ملي پولیس او ملي اردو تقویه کا او د دې ګاونډیانو یو تیار نه خلاص کا.
په ننګرهار کې که څه هم ځینې د دغه کانفرنس ژمنې د عملي کېدو وړ نه ګڼي، خو اکثرا په دې نظر دي چې د افغانستان د آینده لپاره به ښه نتیجه ولري.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په شیکاګو کې د دې سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې ناټو به له افغانستان سره په 2016 میلادي کال کې هم د جنګي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته خپل شراکت ته دوام ورکړي. ایساف ځواکونه وایي چې په کندهار کې په زیات اندازه مهمات او چاودیدونکي مواد نیولي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له متحده ایالاتو غوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په اړه چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ کړکېچ زیات کړي، د یوې دوامدارې حل لارې په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو پرون ویل د خوشبین دي چې له ایران سره به یو توافق ته ورسیږي چې له مخې به د هغه ادارې ته اجازه ورکړل شي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خپلې څېړنې له سره پیل کړي. د اسرائیلو کابینه پرون په ځانګړي غونډه کې د بیت المقدس ورځ ولمنځله. او د سربیا د ولسمشر د انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې تومیسلاو نیکولیچ د انتخاباتو دویم دور ګټلی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان په اړه د شیکاګو کانفرنس پرون پیل سو چې د ناټو د 28 غړو هیوادونو د استازو ترڅنګ د نړۍ د ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غړي پکې ګډون لري. په کانفرنس کې بنن هم د افغان ځواکونو پر تمویل تجهیز او تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مالی او پوځي مرستو پر څرنګوالي خبرې وسی. افغان ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ له ځینو مشرانو سره هم جلا کتنې او خبرې ولري. نړیوالو رسپانو هم پر دغه کانفرنس یا سرمشري تبصرې پری کړی دی. له فرشته جلال زئی څخه یاورو.
د ناټو تړون د غړو په شمول د نړۍ د شپېتو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو رهبران پرون د امریکا د شیکاګو په ښار کې راغونډ شول. د غونډوالو د بحث اصلي موضوع دا ده چې تر 2014 کال وروسته کوم هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره مرسته کوي. د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي دي په داسې حال کې اساسي پوښتنه دا ده چې په 2014 کال کې د ناټو ځواکونه څه ډول افغانستان شاته پرېږدي. شیکاګو تریبیون لیکي په تیرو لسو کلونو کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې مطبوعات فعال سول، د مدني ټولنې فعالیت چټک شوی دی او د ښځو لپاره د تعلیم، روغتیا او کار امکانات د پخوا په پرتله ډیر زیات دي. خو زیات شمېر افغانان دا اندېښنه لري چې دغه پرمختګونه به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم دوام وکړي کنه. ورځپاڼه لیکي هغه څه چې د شیکاګو په کنفرانس کې او تر هغه وروسته اړتیا ده، هغه د روزل شویو امنیتي ځواکونو په مټ د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره نوی او ژور تعهد دی. د شیکاګو تریبیون په لیکنه دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې له تیری کوونکو سره د محاسبې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان او نورو حکومتونو لخوا تر فشار لاندې دی څو د یو تازه برابر کړي رپورټ له خپرولو ډډه وکړي. دغه رپورټ د قدرتمندو ګروپونو او زورورو افرادو لخوا د زیاتیو جزئیات لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله په یوه بله مسله باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یوه درېیمه سختري ډله په افغانستان کې پیدا شوې ده چې افغان چارواکو او منځلارو طالبانو ته تهدیدونه کوي. و سوالو طالبانو دارت کړی چې دغه تازه رمزه سوي ډله له دوی سره ارتباط لري. په عین حال کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکی ویلي چې د رواني شکنجې او مرګونو حملو د تازه پیل سوي کمپاین تر شا له وسوالو طالبانو څخه یو جلا سوي ګروپ دی. دا ډله چې ځانته د مولا د عبدالله محاذ وایي په وروستیو کې ګڼ شمېر چارواکو ته یې له خبرداریو ډک ټلیفونونه کړي دي او پیغامونه یې ورته استولي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه ډله خلکو ته اختار ورکوي چې باید د افغانستان د حکومت او د امریکا په مشرۍ د سولې پروسه رد کړي. ملا د عدلا د وسلوالو طالبانو د تحریک له سخت جوړو قمندانانو څخه و چې په 2000 کال کې ووژل سو. د ملا د عدلا محاذ د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي ملا ارسلا رحماني د قتل مسؤلیت هم اخیستی دی. نیویارک ټایمز لیکي د داسې افراطي ډلې رامنځته کېدل په افغانستان کې د سولې د پروسې بیا پیل کېدو ته لا زیات تهدید پېښولی سي.
نیویارک ټایمز رسپانې د ملا دادالله محاذ په اړه تبصره کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې د ملا دادالله د فدایي محاذ په نامه وسله وله ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې رواني جګړه پیل کړي. که څه هم د ملا دادالله فدایي محاذ د سولې عالي شورا د بندیانو د کمیټې د مشر مولوي ارسلا رحماني د وژلو مسؤلیت هم منلی، خو د ملي امنیت اداره وایي چې د دې ډلې فعالیت د اندېښنې وړ نه دی. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د ملا دادالله فدایي محاذ په دې وروستیو کې په افغانستان کې خپلې هڅې او فعالیتونه پیل کړي ترڅو له امریکا سره د ستراتیژیک سند د تصویبېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ملا دادالله فدایي محاذ د ایران د سپاه پاسداران او د پاکستان د آی اس آی لخوا تمویلېږي. دغه سرچینې زیاته کړه چې ایران او پاکستان غواړي د دغه ډلې په وسیله په افغانستان کې خپل اهداف فرمخ بوزي او له امریکا سره د ستراتیژیک سند د تصویبې دوه مخه ونیسي. خو د ملي امنیت ریاست مرستیال محمد یاسین زیاده د دادالله د فدایي محاذ فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بولي. ښاغلی زیاد چې د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل چې دغه ډله غواړي د ګاونډیو هیوادونو په لمسون په افغانستان کې رواني جګړې پرمخ بوزي.
دا یوه رواني جګړه ده. یو څو کسانه ټول سوي او د ملا دادالله په نوم یې داسې ډله جوړه کړې چې نوم یې د خلکو پر ذهنونو بد اغېز کوي. په دې برخه کې باید هېڅ اندېښنه موجوده نه وي، ځکه دا یوازې رواني جګړه ده. د ملا دادالله محاذ له نورو تروریستي ډلو سره هېڅ توپیر نه لري. دغه ډلې ټولې د افغانستان له پولو هاخوا تمویل او روزل کېږي او موږ ته راستول کېږي.
د راپورونو له مخې د ملا دادالله فدایي محاذ له شاوخوا څلورو میاشتو را په دې خوا فعالیت پیل کړی او د سولې عالي شورا د بندیانو د کمیټې د مشر مولوي ارسلا رحماني د وژلو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. مولوي رحماني یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې ووژل شو، خو د ملا دادالله فدایي محاذ تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې رحماني یې ولې وواژه. د ملا دادالله فدایي محاذ د ملي شورا یو شمېر غړو ته هم د مسج په وسیله خبرداری ورکړی چې له امریکا سره ستراتیژیک سند تصویب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخبارات غواړي د همدې ډلې په نوم خپل فعالیتونه وکړي. پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې د ملا دادالله د محاذ په نوم کومه ډله اصلي موجودیت نه لري.
اول خو زه په دې آن باندې نه یم او نه یقین لرم چې دغسې محاذ به وجود ولري. خو دا کسان د آی اس آی نفر دي. آی اس آی کوم څه عمل په افغانستان کې وکړ لپاره دی چې زاد ته څوک متوجه نسی؟ دوی یو نوم په چاک دي چې دا د پلاني محاذ سو، ولی په حقیقت کې هغه محاذ وجود نه ده. دا فرعي عملونه دي. اصلي هدف دوی کې فرع په چا باندې اچي، لکه اوس دوی چې په ملا دادالله په محاذ باندې اچول دي، دا حقیقت نه لري. دا کاملا محاذ مصنوعي شی ده.
د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د ملا دادالله د محاذ ګواښونه به د دوی په اراده کوم اغیز ونه کړي او زیاتوي چې له امریکا سره ستراتیژیک سند به هرو مرو تصویبیږي. د ملا دادالله د محاذ جوړېدل په داسې حال کې په ایران او پاکستان تپل کېږي چې د طالبانو یو پخوانی قومندان مولوي قلم الدین هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دوی د داسې کومې ډلې نوم نه و اورېدلی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا یوه جکپوړي افغان امنیتي چارواکي خبرداری ورکړ چې ایران به د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په عکس العمل کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري ډیره کړي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایي ایران هڅه کوي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې په همکاري د وسلوالو مخالفانو د سمبالتیا لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. تفصیل له کابله د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې اوري.
دا لومړی ځل چې یو جګپوړی افغان چارواکی په رسمي توګه ایران په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په همکاري تورنوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وایي ایران به د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په غبرګون کې خپلې دغه هڅې تیزې کړي. نوموړي وویل ایران به د پاکستان د استخباراتي شبکې آی اس آی په همکاري د وسلوالو مخالفینو د سمبالولو او تبلیغاتي فعالیتونو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
کشور ایران به تعقیب واکنش‌های
د رسنیو لالارې لخکارا خبرګونونو وروسته به ایران په ټول هیواد کې د آی اس آی حقانی تروریستي شبکې لشکر طیبه او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په همکاري د تبلیغاتو او د وسلوالو ډلو د تجهیزولو په برخه کې خپل استخباراتي فعالیتونه تیز کړي. یو عملی او ښکارا بیلګه د جهادي او ملي شخصیت او د سولې د شورا د غړي محترم ارسلان رحماني وژنه ده. په خاطر دې هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ځینو چارواکو په بیا بیا له وسلوالو مخالفینو نه د داسې وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکړی و چې په ایران کې جوړ شوي وو او یا هم له هغې ځایه راوړل شوي وو. ښاغلی عبدالرحمن دا خبرې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړې. مشرانو جرګې نوموړی او د ملي امنیت مرستیال محمد یاسین زیا د خپل یو غړي ارسلان رحماني د وژنې په اړه د پښتنو لپاره خپلې غونډې ته وربللی وو. ښاغلی زیا هم وویل چې د پولې اخوا استخباراتي شبکو په افغانستان کې د مهمو کسانو د وژنې هڅې پیل کړې چې دغه هڅې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په تړون پورې اړه لري. نوموړي وویل د مشرانو جرګې غړي ارسلان رحماني هم د پاکستان د استخباراتو آخری موضوع دا و چې رحمانی صاحب وویل چې ما ته آی اس آی په بیا بیا د سیمه ایزو خلکو په لاس احوال را لیږي او له ما یې دا غوښتي چې یوازې پاکستان ته ولاړ شم، هلته ژوند وکړم، نور در سره کار نه لرو، یعنې د نظام، حکومت او دولت له ملاتړ نه لاس واخله. پاکستان ته راشه، نور ستاسره مونږ کار نه لرو، او که داسې ونه کړي نو مونږ ستاسو پر ضد اقدامات پای ته نه رسوو. نو بل آخره جناب رحماني صاحب شهید کړای شو.
د ملي امنیت مرستیال رحماني وژنه د ګاونډي هیواد د استخباراتو یوه دسیسه وبلله. نوموړي وویل د رحماني د وژنې دسیسه دوه ځلې پخوا هم کشف شوې وه او دوی یې په اړه نوموړي ته خبر هم ورکړی وو. د ښاغلي زیا په وینا د رحماني د وژنې دویمه هڅه د حقاني زامنو سراج الدین او بدرالدین حقاني لخوا تنظیم شوې وه.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام دا چې افغانانو ورونو ته پیغام دا چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
دا یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدي چې افغانان اروپا ته له تګ څخه راګرځول. د افغانستان په اړه د شیکاګو کانفرنس پرون پیل شو چې د ناټو د 28 غړي هیوادونو د استازو ترڅنګ د نړۍ د ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غړي پکې ګډون لري. په کانفرنس کې ورن هم د افغان ځواکونو پر تمویل، تجهیز او تر 2013 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مالی او پوځي مرستو پر څرنګوالي خبرې وسی. په دې اړه د 2 بجو په خبرونه کې یو مفصل بحث درته لرو. وسم د ژوند د رنگونو یو بل برخه
د ژوند رنگونه.
اوریدونکو یو ډرایور می راګیر کدن او پښتنو کوم چې د کاروبار څنګه دی؟ تاسو نوم څه دی؟
زما نوم تاویز.
ښا تاویز جان، دغه موټر دی خپل دی؟
او خپل نه.
دا څه ډول موټر دی؟ شاري دی؟
شاري ټیکسی دی.
څنګه دی ورځي پیسې څومره ګټي؟
ولا خدای، بس یو 500 سالور 600 پیدا کیږي.
ښا ام دسي ګرځي که بس دی در بس په تمه کیږي؟
نه، در بس پسې ګرځم، سپرلی نه جګم.
کله کله داسې کیږي یو فقیر باندې د زړه خوګیدلې دی، هغه دی پورته کړي کا کیسه کې
نه؟ نه نه، ډېر وړم چې څوک پیسې نه وي وړم مفت.
ګورې دغه ډرایورانو کې یو خبره شته، دغه مخکینی سیټ چې دی ډرایور هم مغومره دی او د سوارلۍ سیټ هم مغومره دی، خو ډرایور یوازې پکې ناست دی او دغه سوارلۍ چې د دوه کسان کېنه بیا ډېر په تکلیف وي. ته څنګه کوې؟
زم دوه خو نه کېږي چې کېنه نه، دغلته تیل نه پره کېږي، قیمتي ده تیل دی قیمته، چې دوه کېنه نه بیا پیسې پره نه جوړېږي.
او یو بل خبره ده، دغه ډرایوران کله چې په سوارلۍ ورسره ناست وي سندر یا اوري کنه، زیاتره په خپل ذوق یاوري چې څه دې خوخي غاوري. ته څنګه سوړلی خوخم کوي که په خپل ذوق یاوري؟
سبا چې څوک سو وي بیا دا غو زاو کم کو کنه زه په خپل ذوق اورم.
او دغه موټر کې دغه سیګریټو بوی هم ډیر بد لګي. ته څوک پرې دې چې سیګریټو
نه پرېګدم؟ چې سرګرس کې زه خپل نه سکم، بر څوک هم نه پرېګدم، زه سکم درېګم او تا سرګټ وسکم بیا کې نه.
دغه ډرایور چې دې زیاتره هغه څوي چې د نوک ځای کې سوک کوي کنه کله کله چې لار بند وي په بل لار یې ځان وباسي ته څنګه
خدا خو دا ټول مونږه مندغه شې شو څنګه ټول خراب دي اصول قانون نشته
نه تا هم داسې حوصله تنګيږي
حوصله تنګه شې خیر مونږه مندغه سمخته شو ټول به قانوني دا غسی یو تبانه مخ کې زتانه مخ کې دا غسی
خو د سر خلک خراب دي کنه پس ته شاتینه طبقه خپل خرابيږي خو کته مخ کې شي څه کوي
نه زه خو زم دغه یو شش په مزم
څنګه کله خو دې ټکر نه لیکړې
کاوالی نه کړم دا میدان وای سرک نیمه یو ټکر کړه
څنګه و هغه ټکر څو خو شي
نه سو خوګ نه و خو خالی مټران مخ خو شي
کله داس شي ګرام ته ملامت ته او بل دې ملامت کړي شي نه ولا که زم ملامت و
نه دا غسی نه شي
تاسو را شاله سکړي
نه دا غسی ما سم شان نه کړي
ډیر مانا
د ژوند رنگونو په دې لړۍ کې مو له یو موټر چلوونکي سره د زړه خواله اوریدله پرون په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د ورځنۍ غونډه پیل شوه په افغانستان کې د ناټو راتلونکي رول د دې غونډې د اجنډا یو اساسي مسله ده چې په نور خبرونه کې هم په دې راپورونه او مطالب درته لرو ونیمه بجې سوید وایمه سهارنۍ خبري مجله